کابل کې د مخشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو بیا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اقدام دی چې له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. نو راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د کندهار ولایت د شوالیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې د پولیسو پر یو کنډک د طالبانو برید په شاتم باور شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې دی او له هیواده باندې اوري چې د هند سترې محکمې د بابر جمعه ځمکه د هندوانو په واک کې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار سیمه چارواکي وایي د شوالیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې پر یو امنیتي کنډک د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید یې په شاتم باول دی. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ماښام ازادي راډیو ته وویل د پیښه کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي.
یو پولیس څوی دی، څلور زخمیان دي او دوی ته در ډېر شاوخوا مرګ ژوبله اوښتې ده دښمن ته. تقریبا دغه اتیا نوي کاسه شاوخوا وو.
د پولیسو پر دې امنیتي کنډک نن سهار نږدې شپږ بجې لومړی د هم ویټانګ په وسیله ځان مرګې برید شو، وروسته بیا نورو وسلوالو جګړه پیل کړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت منله دی او افغان ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بې له عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر شننی په ارګ کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله. وویل د افغان حکومت تر ټولو مهم کار اوس مهال د اور د بلو لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوستر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړ کړي.
خو بیا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړ شوی غونډه کې ویلي اړتیا ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو درایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه مرکز دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي، دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپایل هرکلی کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزو ډلو دا بهیر تحریم کړی دی. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي تیر شپې د لغمان ولایت اړوند سیمو کې وروسته له دې پر یو شمېر موټرو فیشنګونه وغورځول چې د دوی یو افغان ځواکونو قطارونو ته نږدې شول. د دې ځواکونو یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د عمل یوازې د مخکېتګ د مخنیوي په هدف او موخه د ملکیانو په نخښه کول نه و. دوی د امریکا متحده ایالاتو اردن غواړي چې ملکیانو ته زیان ورسیږي. موږ هغه مهال هیڅ ډول زیان او توان ونه لیدل. خو اوس مو د دوو موټرو د سوځیدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. موږ ملکیانو ته د وختو تلفاتو هر ډول موضوع په جدي ډول پلټو. خو اسوسییټډ پریس د پیخي د یو عیني شاهد لقول لیکلي د نظامیانو د موټرو تیرېدو پر مهال یوې څنډې ته ولاړو، خو د هغوی لخوا د غورځول شوي او فشنګونو په پایله کې موټر اور واخیست او خپل هم سطحن ټپي شو. دا پیخه تیره شپه د لغمان د عزیز خان کس سیمه کې شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي شپږ درشتنه داعش او طالب وسوار ورته تسلیم شوي دي. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي د دې کسانو د تسلیمۍ په مراسمو کې والی شاه محمود میاخیل ویلي په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لپاره اختیار سره د ولایت کې د وسلوالو د تسلیمېدو پروسه چټکه شوې ده. سرچینې زیاتوي په یو ځای شوي وسلوالو کې یو پاکستاني او پاتنور د ننګرهار، کونړ، فاریاب، کندوز او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو استوګن دي. د هند ستري محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن رایو پاکثریت وشو او د حکم لمخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل ځمکه ورکول کیږي چې جماعت پرې ورغوي. مسلمانان او هندوان له لسیزو راهیسې د یودیا بابري جماعت پر سر چې شپاړسمه پیړۍ کې جوړ شوی له یو بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي اتر پردیش خاته د امنیت نیولو لپاره استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي په لړ کې سلګونه کسان نیول شوي دي. هندوان څنګه چګنی دا دوی دی او خدای رام د زوکړې زید او هوډ لري دلته خپل معبد جوړ کړي. خو مسلمانان بیا وایله پیړیو راهیسی په دې جماعت کې عبادت کړل. خو بیا د هندستان سلګونه تنه سیکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوري سنی دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړې شیبه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د یوې کارکونکي نیول غندلې دي. مایک پامپیو پرون ویل دا یو ویرونکو عمل او چې د توجیه وړ نه ده. د راپورونو لمخې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې یو غړي د لنډ وخت په مخاطیرونه له ایران څخه لوتلو منع شوی و. پامپیو په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او د دې اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سم همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له ځنډه خپل څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې د پنځشنبې په ورځ ویل چې د یوې څارونکو باور لیک وروسته تر دې ګرځوي چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال د خطر زنګ وشرنګېد او له دې سره د اندېښنې پیدا شو چې ښایي څه مشکوک شایع ورسره وي. د ایران د اټومي انرژي اداره وایي د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه نیټه د اټومي بټۍ مرکز ته له ننوتو ډډه وکړه. خو د ادارې دا نه دی ویلي چې له دې څارونکو سره یې څه موندلې دي. نو خبرونه
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بشمیرنې لړۍ پیل کړه. دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ
نن رسمان دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون دی یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلن شاته راغې موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته انشاء الله او د ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی خو سوله بې له عدالت ممکن نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارک د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت په یوې غونډې کې وینا کوله وویل
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشر معنی یو ویان ویلي چې دغه لست افغان شمول دی.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانی.
د ننګر هر والی وای د دایښ وسلوالې له اچین ولسوالې څخه د ډیورن کرښې بل غاړې اورګزیو ته پشا کړی دي.
هغه لارې په دایښ باندې اوس تلل شوې ده ځکه چې بندر د اچین اخري سرحد ته زموږ په سیال ته ځي شوې دي. اخوا ته د دایښ اوسنۍ خلافت او رهبری کومه ولا هغه په اورګزیو سره کده.
دوستانو د خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو د ورزو د دې خبرونې ته سرموزوت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بشمیرنې لړۍ پیل کړه. دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ نن خبري اعلانو ته ویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغانه کوي.
بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی اونې زیات ځان وروسته تیرش په پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د درل انشاء رئیس حبیب الرحماننګ د شنبه په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبريالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شاء الله او د ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې ان شاء الله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشماری ته تللي دا په ټول افغانستان کې موږ بشماری ترسره کو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رای سره جدا کو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شوي رایو راپور لسپارلو وروسته پیل سی، خو په دغه محلونو په کمیسون کې د کمشنرانو ترمنځ ویشلی نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم د کمیسون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تهنیم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نوي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه نه پیلیږي. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د کمیسون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محل ویش رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاصه وی وای. اوس چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده، د یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمیر رایو په اړه شک لري کچیرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محل ویش رسم ټاکل سوی د میزان د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارک د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس د جګړې درول دي. په همدې وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق کامل وسي د افغانستان لوی ستونزې حلېدای سي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبه په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه وه او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمیر دینی عالمانو هم د هیواد په دې حساس شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړین یاد کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرگی کې گرفتن و از
د وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیر ستر پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي. د حکومت لوړ پوړي چارواکو په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونه کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین چراغ نه دی خوده، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم د سولې پر مسایلو تم کې جو افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی د غلست افغان شمول کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلست څنګهړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په همدې وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې د غلست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. رحمت الله افغان له کابل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وای د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست ورستۍ سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نیټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست ده.
زموږ لیست همه شمول دی، زموږ لیست نهایي دی. د خبرې اترې ځانته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یو وشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د ویان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوي د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست توال ټینګار کوي چې دغه مشري باید وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اساق غیلانی وای د مذاکره کوونکي پلاوی لیست چې ولسمشرۍ مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک سوی نه ده.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزبه اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روس پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاشي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي و چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوي د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو لا د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری خودلی. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی وای د دایښ وسلوالې له اچین ولسوالې څخه د ډیورند کرښې بل غړې اورګزه یوته په شا کړی دي. د شاه محمود میاخیل د دې څرګندونو په استناد زموږ همکار روح الله انوري او راپور چمتو کړی په کټه پیوور.
د ننګرهار چارواکي وای د ولایت په ګڼو سیمو کې د دایښ وسلوالو په خلاف فوزی عملیات پیل کړي او په خاچې چیرته د یادې ډلې مرکزونه وو هلته یې امنیتي پوستي جوړ کړي او دایښ خپل مرکزونه لاچین څخه د ډیورن فرضي کرخي بلې غاړې ورګزو تاړولې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه لارې په دایښ باندې اوس تړل شوې دي ځکه چې بندر د چین اخیری سرحد ده. زمونږ پوستي هلته ځای پځای شوي دي. اخوا ته د دایښ اوسنی خلافتو یا رهبري چې کومه وه د هغه په ورکزو سیمه کې ده، نو دا هغه ځای نه دي ورته راتګ قطع شوی دی.
والی وایي په ننګرهار کې د دایښ اسلامي دولت ډلې ملا ماته کړي او په هر ځای کې چې سر راپورته کړي نو هملته به ځپل کیږي، نو ځکه جنگ بندولو او حکومت سره یو ځای کېدو لاره خپل کړې ده.
دا نه هیڅ کس دي چې دا ټول د دایښ غړي دي او کس د طالبانو دي. یو کس پاکستان دی سره د مېرمنې هغه هم تسلیم شوی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي هم وایي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو ترسره کولو سره په دایښ ازمګه تنګه کړې او ډلې ډلې به حکومت سره یو ځای شي.
انشاءالله دا په پای کې وګرځي چې فاته یې غوښتل بیا داسې میز جوړیږي او تاسو وایئ انده د نظامی فشار پاساس تسلیم شوی دی او نور به هم راځي او ننګرهار د دایښ څخه نور زدا وایم چې خلاصوي دی.
حکومت سره یو ځای شوی وسلوال وای د دایښ لیکو کې له مجبوریت داخل شوی وو او دی وخت ته منتظر و چې بیرته هغه ډله پریګ دی او حکومت ته تسلیم شي.
سوال ته مو زیو دا وی راتلای نه فوټ موکا جوړ شوره ته مواړه نه شوري صاحب ما خواړه ممل کړو پاره نه شوري صاحب نه کړی تا بس هغه ټول راوته منګه مړو په باندې وروه.
د هیواد په ختیځ ننګرهار او کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته داعش یا د اسلامي دولت ډله فعاله ده. په یو شمیر ځایونو کې د افغان حکومت سربیره طالبان هم یا د ډلې سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ته شپږ نیمو بجو ده. اوس به یو بل راپور واخلو. په کابل کې نن شنبه د طبي وسایلو او خدمتونو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو وویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې د نندارتون کې ګډونوال د دې ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي. جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیايي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړیدو هدف افغانستان ته د تبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانه او کلینیکونه د زمون سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانه کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مددی نندارتون داده چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي. د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
د غلیسیان په خبر افغانستان اوس مهال د تبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندې شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درمنن لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درمنونو لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستې وای دغه ډول نندارتونونه کولی شي د تبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسی وای
زمرد دا کار په مثبت محاسریات لري نتیجه ورکي. خبره ده چې هغه خلک چې په دې نه یې خبر یا موږ نه یې توانې دل خپل تبلیغات مثلا در دي ور ورسو او ټول خلک ولې سړی سړی نه ماشګه سره زمرد کمپنی سره زمرد کمپنی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان ته تبابت په برخه کې لستونځ سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې او د تبابت په برخه کې د لازم او اسانتیا مشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړی ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. دوستانو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افم پر سل اشاره پنځه صفه صف اوازې واوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومان ژوندۍ ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومان ته د زده کړې د زمینی د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان له هم افغاني پیژند پاړې نه لري. دغه پریکړه د ازادي رادیو د هغه راپور وروسته وسو چې څومره مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی وو. تفصیل
جوګي ماشومان به لدی ورسته خوانځي او تزي د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځی او تزي دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کیدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په ریپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خفه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا به راغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشتي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله له ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلې دي. مایک پامپیو پرون ویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې ایراني چارواکو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو پلټونکي د نتانز اټومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال توقیف کړی و. اجمل انور تفصیل کوي.
مایک پمپیو په یو بیان کې ویلي چې ایران د نړیوالې اټومي ادارې د پلاتون کې نیولې ده، خو د فرانسې خبري اژانس د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په حواله وایي چې ایران په موقته توګه له دې هیواد څخه د دې خزینه پلاتون کې د وتلو مخه نیولې وه. خاغلی پمپیو هم دارنګه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره د ایران د نه همکارۍ په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې امریکا په ایران کې د دې ادارې د څارنې او حقیقت موندنې د فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي او له دې ادارې سره د ایراني چارواکو په نه همکارۍ اندېښمن دي. مایک پمپیو د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل خاغلی پمپیو وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټولو هیوادونو غواړي چې د ایران پر انقلابي رژیم فشار راوستلو کې مرسته وکړي څو د خبرو اترو میز ته راوګرځي او ایران دې ته چمتو کړي چې ساده څه ترسره کړي او هغه د یو نورمال هیواد په توګه چلند کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوالو پلټونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې مهمې چارې له خنډ پرته ترسره کړي. نوموړي له ایران غوښتي چې سمدستي د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره ټولې د بحث وړ مسلې هوارې کړي او د دې ادارې د پلټونکو حقونه، خوندیتوب او واکونه دې باوري کړي. اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا ټولنه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په مسلکیتوب او ناپیلتیا باور لري او له ایران نه غواړي چې د خپلو قانوني ژمنو پر بنسټ او د نړیوالې اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان له اصولو سره سم دي اجازه ورکړي چې پلټونکي خپل کار ترسره کړي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی اټومي تړون پر بنسټ دا مهال د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان له 130 څخه تر 150 پورې پلټونکي د ایران پر اټومي پروګرام او فعالیتونو د څارنې لپاره په دې هیواد کې دي. تیرونه د ایران اتمی انرژي داري ویلی و په نتنس کې د یورانیم د غني کولو تاسیسات ته د وی نړیوال پلاتون کې د ننوتلو مخه هغه محل ونی ولا چې پرنوموړي ل ځان سره د مشکوک څه د لرلو شک راغی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې په وینا له معمول سره سم په دې هیواد کې اټومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال د پلاتون کوټول وسایل پلاتل کیږي او کنټرول کیږي. د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران استازي کاظم غریب وادي په ویانا کې خبريالانو ته وویل د نتنز اټومي تاسیساتو کې امنیتي سیستمونو د اټومي انرژي د نړیوال سازمان له دې پلاتون کې سره د خطرناکو موادو د موجودیت په اړه خبرداري ورکړه او اسموینو هم د زینو مشکوکو چاودیدونکو موادو سره کوومند. دا ایرانی لوري په وینا لدی په خوروسه د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د دې پلاتون کې د فعالیت جواز لغوه شوی او نو مولي له ایران څخه وتلی.
دوستانو د نن ورځې لپاره پښتو خبري مجله همدومره و، خو دری خبرونه ملاقات د سید سمي عباس وړاندې کوي. استودیو ته راغلی عباس، صاحب شرغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین.